په افغانستان کې مخام او به جی شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازما حق د خزل لپاره ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی په څو شبو کې زما همکار ملالای بشیر مختوری خو پایل د سات په خبرونو کو په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې یو کورنۍ شپږ غړي وژل شوې دي. په غور کې د طالبانو چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د امنیت قومندانې د امنیت امر مولا مصطفی ازادي رادیو ته وویل دغه پیښه د مرکز افیروس کو په جنوب د غورقند په کلی کې په یو کور کې ماسپښین مهال هغه وخت رامنځته شو چې د خبره ده د کورنۍ ماشومانو له لاسي بم سره لوبه کوله او هغه پرې چاودلې ده. د هغه خبره په دې پیښه کې دوه هلکان او درې نجونې او د هغوی مور وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هیواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,043 ملکي وګړي وژل شوې دي. استرالیا چارواکو نن دوشنبه د هیواد یو پخوانی سرتیری د یو ملکی افغان د وژلو په تور نیولای دی. رویټرز اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د استرالیا سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی و. د استرالیا فدرال پولیسو یو خبر پڼه کې ویلي احتمال شته چې د 40 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګی جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا ابدي حبس دی. په 2000 کال کې وی څلور کلنې چېړنې وخوده چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو چې ډېرې په اورزګان ولایت کې ځای په ځای وو ظاهرا 9 ملکي او بې وسلې زندانیان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اتلکه ښځې او ځوان نجونې په خوارځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاکار زیوای موریرا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونو په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا تیرونه ویلي چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سکال سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیون ماشومان او 340,000 ښځې به هم د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. بریتانیا په یو شمېر نورو ایراني چارواکو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مالي چارو مسؤلین او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دغو چارواکو کې د دې ځواک د پانګونې د مدیریت د څانګې 15 غړي او په تهران او البرز ولایتونو کې د دې ځواک دوه قمندانان چې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلی نن ورځ موږ د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د هغو جګپوړو چارواکو پر ضد دغه اقدام کوو چې د رژیم د وحشیانه ځپنې لپاره مالی سرچینې برابروي او زیاتوي. موږ به همدارنګه د ایران د خلکو ترخوا ولاړ یو ځکه هغوی په دې هیواد کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د تیرې فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریه ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نورې بې کوره کړل. د دغه کنفرانس قربانه به د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره اورزولا فون در لان او د سویډن صدر اعظم کوي. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ویډیو کانفرنس لري له دې کانفرنس سره یو ځای شي. اروپایي ټولنې تر اوسه د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره د خیمو او ګرمو جامو او روغتیایي موادو په ګډون د شاوخوا 40 میلیون یورو مرسته کړې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانه خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنه د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونی ز خبرونه دازما حق دی تشرغ لست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د دغه سند د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند لپاره کافي وسایل ولري، چې په دې کې د خوړو، کالو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدماتو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دی. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او کوچنۍ د ځانګړې پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول د ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. پر دې موضوع باندې چې روغتیایي خدماتو ته په افغانستان کې ښځې څومره لاسرسی لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، په دې برخه کې نن د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیاڼۍ او نفیسه دانش او همداراز ډاکټره نجم سما شفاجو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سره میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب شفاجو ستاسو څخه وکړم، کله چې تاسو ته ښځې و کلینیک یا روغتون ته راځي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي؟ فکر کوي چې ښځو ته په اسانۍ باندې روغتیایي خدمات مهیا دي، ورته لاسرسی لري که نه؟
سلام و رحمت الله، خدای دې وکړي جوړ اوسئ. د اول نه هم د افغانستان خلک په مجموع کې او مخصوصا ښځې او ماشومان د روغتیایي حقونو څخه اغومره بهره مند نه و، خو اوس لا پسې د اقتصادي مشکلات چې زیات شوي دي دغه ستونزه زیاته شوې ده. کوم ځای چې زه شخصي روغتون لرم او په شخصي سکتور کې کار کوم، نو مریضان چې په خوا راتلی خپل فیس پای ورکولای شو، لکه خپل نسخه به اخیستلی شو، معاینات خو به خپل کوله. اوس یو ډیر ارزانه معاینه چې هغه ته ډیر ضرورت وي هغه نشي کولای، چې همیشه وایي چې یار همداسې دوا ورکه، معاینات راته مه کوه. نو معاینات خو له هوسه نه ورکول کېږي، ډیر ضرورت چې کله ورته کېږي مریض ته معاینات توصیه کېږي چې معاینات باید وکړي. او باور وکړي چې معاینات خو څه کوي، دوا خو څه کوي. اوس حتی هغه د فیس پیسې هم نه لري او زیاتره دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. او له یوې خوا څخه د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره پورته ده چې نه په دولتي روغتونونو کې او نه په شخصي کې هغومره روغتیایي خدمات ښه نه دي. د دې لپاره چې ستونزې زیاتې دي، هم اقتصادي له نظره او هم په روغتونونو کې د مریضانو لوډ زیات دی. د دې لپاره چې د مریضانو زور نه رسیږي چې شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي، نو ناچاره شي دولتي شفاخانو باندې ټول هجوم وړي. په دولتي شفاخانو کې لوډ زیات دی، د دوا نشتون، د وسایلو نشتون ټولو ته معلومه ده چې بیخي زیاته ده. نو چې کله لوډ زیات شي نو ډاکټر کمبود وي، نو دا جوته ده چې د روغتیای خدمات په ارزه کې مشکلات پیخیږي. او بل خوا څخه د تعداد نسې ولادي ډاکټرانو چې په افغانستان کې خو ماشاءالله مونږ ډېر ډاکټران درلودې، خو دا ټول ته معلومه ده چې زیاتره خلک لاړل د باندې بهر ملک پری خو ده. په دې کې ډېر زیاتې با تجربه ښې ډاکټران مونږ درلودې چې هغه مونږ د لاسه ورکړې د باندې لاړې. یو څه نه څه په کورونا کې مونږ د لاسه ورکړې، یو څه نه څه خو اوس تصمیم لري چې لاړې شي. لکه هر ډاکټر نه چې پښتنه کوي وایي چې والله کیس لرم زه خو بهر زما، والله منتظر د دغه والله منتظر د دغه انټرویو یم. دا لکه لمر غونډې روښانه خبره ده چې ډېر کسان اوس روان دي لګیا دي د افغانستان څخه تصمیم لري چې لاړ شي. دا چې څه دلایل دي هغه به دوی ته معلومه وي، خو زیاتره کسان مخصوصا ډاکټران غواړي چې لاړ شي. او کوم چې پاتې دي زیاتره د اجازه د امتحان ورته ور نه کړای شو، چې لکه هغه کسان فاکلټي څخه نوي فارغ دي هغه راشي د تخصص خواته او په شفاخانو زده کړه وکړي، تر څو هغه کسان هغه ډاکټران چې ملک پریښی دی یا هم ځایونه یې خالی شوي دي د هغوی ځایونه بېرته ډک شي. چې دغه ډېر زیات یو خراب رقم خالیګاه رامنځته کړې ده، چې کله دغه د ډاکټرانو د قابلو دغه د صحي کارکوونکو مخصوصا او ناسه طبقه کې زیاته شي، نو دا جوته خبره ده چې په کیفیت د خدماتو کې به ډېر تغییر راشي. او هغه لوښ لکه په لاسو ډاکټرانو راتلی، نو اوس په یو ډاکټر باندې راځي، نو هغه ډاکټر نه بیا موږ ډېره توقع هم لرو، نو هغه رسیدګي نشي کولی. خامخا نو د مور د مړینې کچه پورته ځي، چې دا ډیره یو لویه صدمه ده افغانستان ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سایما خو ګڼې ستاسو څخه به د ډاکټر صاحب د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی یو شمیر ستونزې یادې کړې، په هغه کې دوی د ډاکټرانو ستونزې هم یادې کړې. کله چې په یو هیواد کې نوي فارغین نوي چې هغوی په یو رشته کې مخته ولاړ سي او هغه رشته پر مخ یوسي، لکه نوي ډاکټرانی یا هغه شدې چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د تخصص لپاره نور ستونزه رامسته سوی ده، ځکه چې د فارغینو شمیر صفر دی. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه کېدای سي د روغتیايي خدماتو ته د شذو د لاسرسي په برخه کې؟
من نه ډیره زیاته از خوغړ مول ده چې ګټ ډاکټر صاحب د مسلکي شکل توضیح کړي، مثلا فزه په افغانستان کې څومره سي مشکلات سره مخ دي. لګړه ما واچم به ورسره تاسو په انتظار شمه. نو دا چې منګه د غشلو کالونی کې ان د افغانستان فزه سي خدمات ورته صحیح نه ارزه کېدل، تقریبا ما وخت هم پندسه ده خو ته صحیح خدمات نه و. تکه په کول باندې کې خپل منګه چې لیدل منګه وزارت کولو او کلینیک بنو و، چې کلینیک وو به ډاکټرانو واشه ډاکټر مو بیا باید وسه باندې و. خو بل اخر هم دوه نه ولا سره ورنه و، په دې شلو کالو کې کوم ډاکټر کلی ته نه، ځکه ډاکټر په ځان درته د ژوند امکانات وړي و، هغه په کلی کې ډاکټران ته میسر نه و، ځکه ډاکټر شخص لا شکل ته خلق ته خدمت کوي او اولاد به تعلیم پات شي، هلته ورته مکتب نه وینو تبانه غنځي اطراف ته نځي. نو په دې خاطر باندې اقرا یو میډوایف هو پیدا کیدل، هغه ته مثلا هیل نت یا نور ماسو مثلا غوته ماشور کولو، نو دا غادي کلی ستونزې یو سلسله په حل کېدلې. د کلیوالو خوځو یعنی هغه اولیه کومکونه ورته رسیدل. متاسفانه اوس خو موږ ګورو چې اکثر ماسي متړل شي او خزم په کورو شي، خصوصا د خوځو صحي مشکلات بالکل زیات شوي دي او خدمات برعکس کم شوي دي. په دې خاطر باندې کمی نړیوال ټولنج کومک کولو د سات داس کې هغه ډېر مثلا کم شوي دي، چې کم شوي دي حتما خدمات ورسره کمیږي. موږ پوهیږو چې اوس مثلا نسبت نورو وختونو ته وز د افغانستان خزه اکثرا پروانی تکلیفونه اخته دي، مثلا استرس لري، رواني فشار، رواني تکلیفونه لري، جګ فشارونه لري. همدا رقم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي دي، دوی ته مثلا مایند چې مثلا باردار وي یا مثلا مردار وي، دوی جن کوي، دوی ته مثلا سي امکانات نشته. نو ته باندې مور ماشوم دواړه د خطر سره مخ دي، حتی واکسین نه فکر نه کوم کوم نظام شکل دي خوځو ته په اطراف کې ورسي کېدو په نظام شکل دوی واکسین شي. او ته باندې کار نیوی ډوډۍ نشته، نو موږ تاسو پوهیږئ چې کله ډوډۍ نیوی او سم خواړه نیوی نو څنګه به مثلا مور وکولی شي چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او هغه به سالم تغذیه کړي؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات اکثره ماشومان زموږ استاذ اوس ګورو چې دا سوی تغذیه دي. سوی تغذیه ډېر ماشومان زموږ سوی تغذیه دي. بله غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرله متاسفانه چې په کلونو کلونو دلته باروت استعمال شو، ډېرې اسلحې استعمال شوې، هغه اسلحې چې اصلا ډېرې قوي وي. اوس مثلا خپله به زموږ په دې شینوار منطقه کې یو ما دربان په نوم باندې یو بام استعمال کې چې اته مثلا ورسره د هغه نشه څومره ماشومان په هغه منطقه کې پیدا کیږي، اکثرا دوی د زړونه سوري دي. یعنی یا مثلا په هغه منطقه کې سوء شکل ماشوم پیدا کیږي، یا دغه سي مثلا د سرطان تکلیفونه ډېر زیات شو. متاسفانه موږ په ټول افغانستان کې یو شف خانه لرو اوس په کابل کې چې هغه تشخیص او یې تداوی هلته وشي یا ونشي، نو موږ کوی به د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. حتی هغه ګاونډي هېوادونو ته په ډېر مشکلاتو راځي، ځکه دوی نشي کولی، اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې دي، نه ایران ته تللی شي، نه پاکستان ته تللی شي، او نه په افغانستان کې دومره امکانات لرو. نو ډاکټر صاحبان هم لکه نور خلکو غوندې مجبوریتونه یې حتما ډېر دي، دوام په تېښته کې دي، اکثر هم کوشش کوي چې لاړ شي خارج ته لاړ شي. او بله غټه خبره هم دا ده، رښتیا چې شفانه کې 15 متخصص او مثلا هغه تزي به د هغو ځای 15 نوي متخصصین نیسي، او تخصص دپاره به زمونږ د زنانه ډاکترانې هندو باید تربیه شي. او اوس موږ ګورو چې د فارغانو سطحه رښتیا هم صفر ده، د امتحان د سره دوجېږي شي، دوی ولېږلې کورو ته. نو دا تشه به ډېره زیاته، یعنی ماسیږي پسې دینه، ځکه چې نوی نسل په کور شو او زړې ډاکټر صاحبانې ولېدي ژوندۍ لري، دوم ته به نورونه غټېږي یا به خارج ته ځي یا مثلا نشي کولی ټول عمر یو سړی خدمت وکړي. نو دغه نوي نسل دپاره ډېر زیات ضرورت و. نو رښتیا هم خدمات کم دي او کومکونه نړیوال کومکونه نشته. متاسفانه اقتصادي مشکلات ډېر دي، صحي خواړه نشته، او مایندې کورنۍ ټول په دې مشکلاتو اخته دي، ځکه کورنۍ نشي کولی چې مور ته او ماشوم ته یعنی پوره غذا هغه کوم یو چې یو سالم انسان ته ضرورت یې ورکي ورته هغه نشي ورکولی. نو هغه نور شیان خو یې پرېږدي چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه کوم ناوړه دودونه لرو چې مثلا ښځې اکثرا شاید ډاکټر ته ونه رسوي، ډاکټر ته بون ځي، نارینه ډاکټر ته بون ځي، دغه مشکل په خپل ځای دا مشکل په خپل ځای لرو. نو یا مثلا تاوتریخوال دی وجه مثلا اکثره په کورونو کې ښځې مثلا ورسره مخ دي، لاس یې ماتشي، خپه یې ماتشي، سر یې ماتشي، کور کې جنګ وکړي، د کلینیک ته نه وي، دوی ډاکټر ته نه وي چې مثلا دا چاته وخي. نو دغه مشکلات په خپل ځای خو په هغه عمومي شکل باندې اوس د ښځو صحي وضعیت بالکل خراب دی په افغانستان کې، ځکه نه خود کفا دي، نه پیسې لري، نه ډوډۍ لري، نه دوا لري، نه سی خدمات لري، او نه حکومت کول شي دو ته مثلا سی خدمات وړاندې، او نه نړیوال ټول په کم اندازه چې کوم کومک ول اوس د افغانستان د خپل سر کومک نکړي.
مننه اغلی خوګانی. اغلی نفیسه دانش، تاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکم چې تاسو په نظر باندې هغه کوم ستونزې دي چې د ناوړه دودونو لقبل را مستکیږي او شذ ورسره مخامخ دي؟ تاسو د اغلی خوګانی خبرې په اخر کې واورې، دوی دې ته هم اشاره وکړه چې ځینی کورنۍ شای شذ پر وخت باندې ونه رسوي ځکه چې ورته اهمیت نه لري، یا دوی وایي چې یو ډاکټر نارینه دی نو ښځه نور ولي. ستاسو په نظر دغه ناوړه دودونه څومره د ښځو پر لاسرسي باندې چې روغتیاي خدماتو ته ولري څومره اغیز کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دوه غلو میلمنو ته خاوریدونکو ته چې له دې ټول بروخ جوړ اوسېږي. مننه. دا ناوړه دودونه خو معمولا په هر اړیکه باندې خپل اغیز غورځوي، خو دا چې طبي برخه کې کله چې یو ناوړه دود په ټولنه کې رامنځته شي نو معمولا خبره ده چې هغه به د ناروغ خپل دغه ناوړه دودونه یوه ناروغۍ ده، نو دوی خپل یوه ناروغۍ رامنځته کوي. نو دا چې یو انسان ناروغ شي هغوی مثلا کلینیک ته نه بوځي، یا کېدای شي که ښځینه ډاکټره هم اوسېږي دوی ورته نه بوځي چې مثلا د کور موږ بیرون وتل نه خوښوو، یا هم دغه بنیاد دغه یوې اړیکې په یو ناوړه دود باندې رامنځته شوی اوسېږي. خپله دا یو مخنیوی کوي د دې لپاره چې یو سالم انسان بیا نړۍ ته
رامنځته کړي. نو ناوړه دودونه تاثیر لري په راتلونکو نسل باندې، اصلا سالم نسل نه روزل کیږي، بل دا چې هغه خپل کورنۍ د دینه آگاهی نه پیدا کوي چې مثلا زما حق په دغه برخه کې څه دی، یا مثلا زه باید خپل صحت ته پام لرنه وکم، صحت می تر هر څه اصلا دغه وقایع په باره کې معلومات نه لري. نو دا هر اړیکه خپل تاثیر لاندې نیسي، بل خصوص دا چې انسان روان د تاثیر لاندې نیسي او کولای شي چې دې روان اغیزمن کړي.
مننه اغلی ډاکټر شفاجو، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو ته ناروغان راځي، ستاسو په نظر باندې د دغه ترڅنګ چې دوی شای د کورنۍ لخوا څخه هم د دوی سره مرسته نه کوي، هغه عمر ورته اعتنا نه کوي، کورنۍ د لارو او د لارو لیریوالی او د لارو خرابوالی ستاسو په نظر څومره تاثیر کوي په دې برخه کې چې شدي ژر و روغتیاي خدمات تر لاسه کړي؟
بله، دا جوات خبره ده چې په افغانستان کې ډېر داسې جغرافیایي مناطق دي چې په هغه لکه عبور مرور پکې یا سخت وي او یا هم ناممکن دی. د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په ټولو ځایونو کې خو د سرکو مسله او دا خو ټول ته د مشکلات او ستونزې معلومې دي، مخصوصا په ولادي مشکلات باندې چې کوم خزه مري زیاتره په او زایو کې جغرافیایي مشکلات وي، د ترانسپورت مشکلات وي، دا دلیل وي چې یا مور بیچاره په لارې کې مري چې صحی مرکز ته رسیدای نشي، یا په لارې کې د یخ نه مري، یا دا چې د دوا پر اورولو کې تر څو چې دوا ورته رسیږي مري. جغرافیایي مشکلات هغه ځایونه کې چې مخصوصا غرونه پکې زیات وي او هوا پکې سړه وي، په هغه کې د مور د مړینې کچه زیاته ده. مخصوصا په دې وروستي وختو کې به تاسو د مجازي صفحاتو کې لیدلی وي چې یو ښځه بیچارهګۍ د ولادت د درد نه چې ډېر لرې و کور د روغتیایي مرکز نه په لار کې ولادت کړی و او ماشومه کې مشوه و خپله مړ شوې وه. داسې تراژیدي کیسې مونږ ډېر لرو، یا داسې حقایق مونږ لرو چې مور په چارپای باندې منتقله وي، یا باور وکړي چې داسې مور وه چې په زینې پورې تړلې ده او د یو تذکره مذکره خو نشته، یا داسې ځایونه دي چې هلته حیوانات هم تګ راتګ نشي کولای چې په زینې باندې په چارپای باندې تړي او بیا هغه انتقالوي. نو یو امیدواره ښځه که مونږ ورته فکر وکړو چې هغه بیچارهګۍ څومره ناسې غټ وي او څومره حتی په خوای سرک باندې هغه تلای نشي، نو هغه به څنګه د جیګ ځایونه مزل ترسره کوي، یا به څنګه په چارپای باندې انتقالیږي، یا څنګه په زینه باندې د تذکرې په حیث د هغې څخه استفاده کوي او هغه بیچارهګۍ ته انتقال ورکوي. نو که چېرته افغانستان خو اصلا د مقایسه وړ نه دی، مخصوصا د روغتیایي خدماتو په هکله چې یعنی نور هیوادونه مونږ وګورو چې څومره پرمختللي دي، او افغانستان بیچاره څومره وروسته پاتې ملک دی، او همدا چې د مور او مړینې کچه پکې زیاته ده، یو دلیل هم همدغه د ترانسپورت نشتوالی یا د لارو خرابوالی د جغرافیایي مشکلاتو د ستونزې له وجې کېدای شي.
مننه اغلی خوګړنی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې شدي په خپل کوم عاید ونه لري، او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شدي په اقتصادي توګه باندې تر مخکې اوس زیاتې ځپل سوي دي، ځکه چې په ټوله کې د افغانستان اقتصاد خراب سوي دي، ستاسو په نظر دغه د صحت په برخه کې د دوی وضعیت څومره تر اغیز لاندې راولي؟
مال نه ډیره زیاته ملندره چې کورونه یادون لري هغه نش کوله چې خپل خص خپل مشوم تاسو خوراک مثلا ورکی او کله چې کده مثلا چې څنګه خوراک لري ته باندې مریضيږي او چې مریض شو به دوی پر کده وایم کاراتون لري نو د خپل مثلا ټول کورونه غزمن کوي کورونه څه ټول نه غزمنه ده نو کله د خپل کفا اوسي یا کار لري یا روزګار لري یا عید لري نو اما د خپل عید پر ترانسو باندې دوه مصارف کوي او ځان ته کول شي غذا برابر کړي نو که د افغانستان خلک فکر نه کوم ډېر کم سي سدي باندې کوم سي چې مثلا او کافي غذا سالم غذا وخورل شي نور اکثره مشکلات لرو یو بل غټه ستونزه دا ده چې اکثره دلته په افغانستان کې ځینې ماسات مفعول شي یو د هغې نه مثلا خپل هم شاید ما چې خپل هم په دوه ماسو کې کار کړی وو یو د جرمن اګرکشن په نوم باندې ماسته وه او یو د سترس سور سلی وو ان آی ټي آر سي وه دو خپل سي تعلیمات هم ورکول ان دا خپل هم ډېر زیات ماسره او کډېر مثلا دا اکثره کل باندو کې خپل تل دوی ته یو راډول چې مثلا څه رقم دوه بچات یعنی پاک خواړه تیار کړي څه رقم دوه کول شي مثلا پاک خواړه وخوري څه رقم مثلا دوه د پاکو اوبو نه استفاده وکړي دا خپل هم یعنی ډېره غټه خبره وه چې په شپېته اوی خزبې راټول کړي مثلا لکه یوټیوب ورته ودرې د استاد شکر بل چې اوبه باید تاسو رقم مشکلات باید څه رقم خواړه باید څه رقم تیار کړي او ته ډېر ارزانه خواړه کېدی شي هغه ډېر مفید خواړه وي مثلا کمپنۍ لپاره ورته چې بل شي دونه شي اوسله پالک وخوري پالک کڅړې کول شي وخوري مثلا دا موږ تاسو چې کوم ترکار په وطن کې مثلا خو دا عادي شفته لري مثلا کمپنۍ لپاره دوی لپاره ډېر مثلا ګټه ورکوي کیږي یعنی دې نشان څه وچ مثلا خلک ته مثلا خو دې د اوس متاس فانا چې هغه مشته هغه خلک هم پور کړی د فکر نه کوم کدي څه کوم ګروپ کوز دې خو ځو چې د خو لپاره دوه مثلا لا شي او په دې معلومات ورکي او دوه دې ته هڅه چې څنګه به دوه ځان د امراض نو ساتي دوه څنګه زاد به دا امراض نو ساتي چې مثلا دوی وسره بلاس کړی واندي په ټول نه کې مثلا دوی خو نه کوم غوږی کوڅه ولا ټول نه تر کوم ده او بل خانه کټلې هغه صحت او نظافت کړه مرات نه کی او بل خانه سم پاړو ونخري ته باندې مشکلات زیاتی دي او دغه ترڅنګ ما ویل چې کله اقتصاد سره به وي او کار نه وي روزګار نه وي لکه دا اوس د افغانستان خلک ټول په دې مرز اخته دي کار نشته ته باندې کار نه وي عاید نه لري نو دوی نش کولای چې مثلا په سالم شکل د خپل خواړو اخلي او کافي خواړو والی او نو چې کله خواړو ونه ته باندې مریضانی کې کله مریضان شکا دا وي پرته امکانات نه لري نو اقتصاد د انسان په ژوند کې ډېر ضرور لري خو ځکه کار بار کول یا مثلا چاړي مو اکثر نارینم بیکار شي دي منته خځه خپل کار لري خپل مخکول خو ولاړې خپل اقتصاد خو خپل مثلا نه سعید لري نو کول شي چې د ځان لپاره د خپل اولاد لپاره امکانات برابر کړي هم د خوړلو او مثلا د تداوی لپاره هم د د دې پرستر هم باید دوی ځانو ساتي چې هر څنګه د مرزونو څنګه ځان ساتي کله پور کې پښه خانه ولري خو مې خدونه چې شي دا اوس نو څنګه دوی یو بل بل مرز بل جاره با تر هغه د ډنګو کو نوم باندې کوم څه باندې دا څه مثلا ما شي چې خلک وچ چلو د مرخه ته ورول مثلا دا کوم کده انسان نه ځان ساتي دوی د مرخه له ځان ساتي دوی د ملاریا له ځان ساتي دا شاین چې مثلا دوی ته شي خپل مثلا د دې نه مخنیه دغه مرزونه د مخنیوي وکي نو دا څه په اقتصاد دي نو چې اقتصاد دی خو او ورسره خلک تعلیم یافته شي خلک پوه شي نو هر څه کیږي او کله سوي چې ډاکټر هم پکور وي او کاغه یو سی کار کول کې هم پکور کی نه او کاغه به سوا د خزه هغه بیچاره هم پکور کی او په جان جالو وخته وي او ورسره د اقتصاد تعلیم نه وي او کار نه وي روزګار نه وي نو ته باندې تکلیف دا فسنه ډیریږي او ټول نه په دا غوښته مشکلات تر تکیک لږه اوس چې اخته ده
مننه هغه له دانش تاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو واوریدل چې د نړیوالو د نړیوال قوانینو لمخې چې د بشري حقوقو په برخه کې دي د دغه لمخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافي وسایل ولري خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او نور ملمنو هم وویل چې شذې لګان ستونز سره مخامخ دي ستاسو په نظر کله چې شذې له دا ډول ستونز سره مخامخ سي په خپل شذې په کورنۍ کې د نن څنګه له یو بل سره لاس ورکولای سي چې دوی په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا څخه دوی له ستونز سره مخامخ دي د یو بل لاس نیولای سي ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده د شذو ترمنځ یو والی
ډیره مننه. ډیر مهم ټکو ته مو اشاره وکړله. لومړی خو مهمه هم دا ده چې خزینه یو بل ته لاس ورکړي او د کورنۍ دننه او د کورنۍ بهر هم یو بل ته لاس ورکړي تر څو دغه مشکلاتو نه راووځي. ځکه زیاتره مشکلات د طبي برخې کې او چې زیانمنې هم دي ښځې دي، هغه که د امیدوارۍ په برخه کې وي، هغه که د میاشتني مریضۍ په برخه کې وي، هغه که نور صحي برخه وي، دوی ګڼ شمېر مشکلات دې ته مخ کېږي. هغه د وینې کموالی دی، کلسیم کمواله دي، په دې سره دوی خپل ورځنی کارونه او لارې چارې هم مخې ته نشي بیولې. نو کورنۍ دننه چې هغه څوک دي، هغوی خو لومړی باید وقایوي شکل باندې پاملرنه وکړي که پوهیږي که نه. کم کارونه چې دی کولی شي په کورنۍ دننه، باید مثلا د کار نه کول، استراحت ورکول، دا کارونه وکړي. ولې د کورنۍ بهار اصلا کې زه یو خپله ښځه یم، خو ما هم دا یعنی مرسته کړې ده چې زه نورو ښځینهو ته دغه لارې چارې برابرې کړم تر څو دوی آگاهي هم پیدا کړي او د دې تر څنګ د دوی طبي معالجه هم وشي. په یو خیریه کلینیک مې ورته جوړ کړی دی، بنسټ وند دی، هغه مې ورته جوړ کړی دی تر څو دغه بنسټ له لارې چې علاءالدین خیریه بنسټ دی، د دې بنسټ له لارې د ښځینه او هغه کمخونی کلسیم برخه د دغه د امیدوارۍ په برخه کې آگاهي بعد له امیدوارۍ نه باید یعنی ماشوم ته څومره شیدې ورکړي، دغه برخه کې موږ پوره پرسونل ورته ټاکلی دی او په دې برخه کې موږ ورته آگاهي ورکو. دغه برخه کې دا صرف ما د دې لپاره کړی دی چې خپل یو خور آگاه کړم، نه دا چې تجارت وکړم، پیسې لاسته راوړم، بلکې د دې لپاره مې چې یعنی ما ته مې خپل صحت هم مهم او خپل د امجنسي صحت هم مهم. د همدې په خاطر باندې مې وو غوښتل چې د خیریه کلینیک لارې د دوی لاسنیونه وکړم. همداسې نور خویندې هم باید د دوی لاسنیونه وکړي، هغه خویندې چې تجارت پیشه دي، همداسې کلینیکونو ته باید دوی فاند ورکړي تر څو دوی وکولی شي چې صحیح خدمات وړاندې کړي. مثلا زه اوس حاضر یم د افغانستان هر ولایت ته چې هغه ښځینه یعنی کلینیکونو ته لاسرسی لري، زه خپل پرسونل هلته ورولم او د دوی هغه طبي مشکلات رفع کوم. ولې زه دلته یعنی بله ښځه یا بل داسې څوک نشته چې زما لاسنیوی وکړي او اقتصادي برخه کې ما سره مرسته وکړي تر څو زه دغه کار وکړم؟ ولې زه په نظر کې لرم چې داسې یو کار وکړم او د دې تر څنګ د کور دننه باندې ښځینه او لاسنیوی کوم؟ مثلا یو ښځه چې په کور کې ډاکټره وي، هم وقایوي برخه کې ورته پاملرنه کوي او هم یعنی بعد له هغه نه چې یو څوک مریض شي هغې برخه کې. د دې تر څنګ یو خبرې بیا اشاره ورکوم چې وقایه بهتره د معالجه نه ده. یعنی خزینه چې کله په کیسونو باندې اخته کیږي یا هغه دانې چې د کیس پر رقم باندې دوی کې رشد کوي، دا د اوبو نشټوالی او صحي اوبو نشټوالی او د دې تر څنګ د زلتهل نه مراد نه دا رامنځته کیږي. د دې تر څنګ هغه ګولۍ چې د فولیک اسید په نامه باندې دي، دا زموږ په ټولنه کې یو بد مروج رقم باندې مروج شوي دي. دغه برخه کې موږ ډیر کمپاینونه وکړل، موږ د دې خیریه کلینیک له لارې وکولای شو چې زیاتره ښځینه آگاه کړو وقایي برخه کې، چې مثلا تاسو هم یعنی وساتي او د دې تر څنګ دغه پولیک اسید ګولۍ چې کمی دي دغه ته یعنی منفي فکر م کوي. دوی ټول داسې فکر کوي، اکثریت کلی وړاندو کې تاسو لاړ شئ، دوی فکر کوي چې همدغه دانی یا د کیس چې دي د دې پولیک اسید لاري رشد کوي. ولې موږ دوی پوکړل چې نه، دا صرف د کمپنۍ لپاره دي، هغه نو وخت چې تاسو مریضیږئ په دې کې تاسو زیاتره کم خونه کیږئ، کلسیم مو کمیږي، دغه ګولې تاسو کولی شئ چې یعنی دغه مشکلات نه مخنیوي وکړي. زیاتره داسې وقایوي برخه کې موږ کړل، هم چنان ځینی شرکتونو موږ ته دواګانې راکړې، موږ فری دا دواګانې دوی ته وویشلې. هغه خزینه چې دا امیدواری په برخه کې یعنی نشو کولای چې لور زین تلار شي، مو خپل ترانسپورت ورولې گو، هغه مو د لور زین نه راوستل لکه صحی مرکزونو ته. یعنی دومره مونږه وکولای شو په یو کال کې خدمات وړاندې کو. ولې اوس وخت کې چې هم مؤسسات بند شول، هم یعنی سره میاشت به حکومت کوي دوا او د شیان براوړي، خو موږ ته تر څو نه دي رسیدلي. زما پښې او لاسونه هم په همدغه وخت کې تړل شوي دي، یعنی صحی خدمات بالکل صفر ته رسیدلي دي. مرګ میر دغه سوی تغذي بالخصوص د هغه ښځې چې مثلا نوی نسل نړۍ ته راوړي، هغه اکثریت مایوب منځ راځي، اکثریت خپل خزینه لمنځ ځي، دغه شیان ډیر زیات شوی دي. د همدې په خاطر باندې چې خیریه کلینیکونه یا هغه ځایونه چې مثلا کولای شي چې خزینه او طبي خدمات وړاندې کړي، یا دولتي کلینیکونه دي هغه صفر ته رسیدلي دي، یعنی تجهیزات نه لري. د همدې په خاطر باندې د دوی د ټول خدمتونو صفر ته رسیدلي دا مشکلات ما خپل په خپل امیدوارۍ کې وګتل چې کله چې دولتي کلینیکونه تلاړم په بد حالاتو باندې وو، نه شو کولای چې هغه تخپل هغه اولاد سالم دنیا ته راوړم، نو زه مجبور شوم چې لاړ شم شخصي کلینیکونو ته. نو شخصي کلینیکونو خو دومره بای ډیرې دي چې یعنی نشي کولای چې یو انسان چې اوسط اقتصادي هم وسیږي د هغې هغه پیسې ورکړي. تقریبا د یو مریض نه که هغه آپریشن شي نو تقریبا 50,000 ته دوی هغه مصارف رسیږي. نو دغه برخه کې بیا انسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي، او هم چې نور مشکلات چې هغه نوی نسل نړۍ ته راځي نشي کولای چې په صحیح شکل باندې نړۍ ته راوړي او له مشکلاتو نه ډک وي. نو دغه برخه کې د نور ښځینهونه پاملرنه هم غواړم، او وایم چې په اوس حالات کې مونږ ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لرو، بالخصوص طبي برخه کې چې زمونږ صحت لا هم د رواني حالت نه هم د طبي حالت نه هم ډیر زیات خراب دی. نو باید یو بل سره لاس ورکړو تر څو له دې حالت سره مبارزه وکړو.
مننه آغلی دانش. آغلی شفاجو، زستاس څخه غواړم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم، ستاسي هغه مشورو ته چې شذې شایور ته اړتیا ولري په کورونو کې، د نن کله چې د یوې شذې وضعیت خرابېږي د روغتیاي لحاظ، تاسو د کورنۍ نور شذو ته څه مشورې لري چې دوی څنګه غلمړي کومکونه ورسره کولای شي؟
یو دلیل دی چې خزی په افغانستان کې مری، دوی نه مراجعه روغتیایي مرکز ده. هغه کسان چې جغرافي مشکلات هم نه لري نو دوی مراجعه نه کوي روغتونونو ته چې په کورو کې ورته ولادتونه ورکول کېږي، او دغه ناوړه دود دستور هم د دې سبب کېږي چې دوی په کورونو کې ولادتونه کوي او یا نور روغتیایي خدمات ورته وشي. لکه ناوړه دودو کې یوې دا دی چې د کور مشران زیاتره وایي چې مونږ خو هم دغه کوچنیان هم زیږولي دي، نو په کورو کې مونږ لنګسي یو، نو تاسو اوس نازولی شئ په شفاخانو په کلینیکو کې ځای لنګېږي. نو هم دا ناوړه دودونه دي چې په کور کې په ښځې باندې ډېر فشار راوړل کېږي چې ته به خامخا په کور کې زیږونکی د دې لپاره چې که ته شفاخانه لاړ شي نو بیا ته عملیاتوي. نو ښځې که هغوی تجربه لري که نه لري یا پوهېږي که نه پوهېږي، نو هغوی د خود سره مشورې یا غیر عالمانه مشورې ښځو ته ورکوي چې دا د مور او د ماشوم د مینې کچه پورته کوي. چې په دې کې د غیر عالمانه یا غیر مسلکي دواګانې ورکول هم د دې لامل کېږي، او یا هم داسې خطرناک پروسیجرو ته دوی لاس ورته کوي چې د مرګ سبب کېږي. مثلا د بعض دواګانو استعمال د لمنې د لارې څخه چې دوی کاروي د ښځې ته چې هغه د حتی د مرګ سبب کېږي. یا مثلا یو ښځه به خدای مکه د خون نیزې څخه مري او دوی به ډاکټر ته نه وړي چې زته په خپل جوړیږي. یا مثلا یو ښځه به هغه اختلاج کوي کوما کې به وي او پی باندې به جټکه راځي د جګ فشار له کبله، او دوی به وایي چې پیریان لري دا ډاکټر ته نه وړي تورې کوټې کې اچي او وایي چې دې باندې پیریان ناسي ملایان ته بوزي تر څو چې ښځه بیچارهګي یا خپل ځان د لاسه ورکړي او یا هم خپل ماشوم د لاسه ورکړي. په همدا رقم مختلف پریزونه د کورنۍ د مشرانو لخوا نه ورکول کېږي چې یاره یو خوړه به د امیدوار ښځې ته به ډېر ضرورت وي، خو د کور د مشرانو لخوا څخه د هغې ته مختلف پریزونه ورکړل شي چې دا د مور د روغتیایي حالت باندې ډېر بد اغېزه کوي، او یا هم یو خوړه به هغې ته به ډېره ګټوره وي. بیا به د کور مشران یا یا کوم کسان به نه حق مشورې به ورکوي چې دا د کوو خوړه بیا د ماشوم په نس کې غټوي او بیا د تا ولادت مشکله کېږي یا عملیات ته برابرېږي. نو دا مشورې دا تداویانې دا د پروسیجرونه په کورو کې لا هم متاسفانه چې روانې دي چې د میندو بیچارهګانو ژوند اخلي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت څه ډول کولای شي چې د وګړو برابر حقونه پر ځای کړي. ستاسو د دوی څخه څه غوښتنه ده د افغاني په توګه باندې چې د شوزو روغتیاي برخه ته په ځانګړې توګه باید پام وکړي، او هغه نجونې چې د شونځي څخه راګرځولې سوي دي هغه یې پرېږدي چې درس ووایي، چې په بیلابیلو برخو کې د ډاکټرۍ په ګډون باندې د ټیپ په ګډون باندې نجونې فارغې سي او د ټولنې خدمت وکړي؟
همیشه زما غوښتنه دا ده چې د عامه روغتیا وزارت
بله آغلی خوګانی تاسو ته زموږ شخص درځي. بله اوس موږ ته راځي. زه فکر کوم چې اغلی دانش خبرې پیل کړې وې. زما پوښتنه د اغلی خوګانی څخه و. اغلی دانش، زه بیرته تاسو ته راځم د اغلی خوګانی ورسته. خوګانی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
نو د کوم ورځ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر شوې ده، متاسفانه موږ ګورو چې خزه د ټولنې ورورو حسرې کاغه ده د تعلیم دی برخ نه وی کې هغه مثلا د روغتیا په برخه کې وی کوه مثلا په ټولنیز یعنی د ټولو په ټول کې په عمومي شکل باندې. نو موږ تاسو مشکلات خبرې وکړلې، خدا طالبان پور کې اتمن خزه لري، اتمن خویندې لري، د دوی خزه مریضيږي، د دوی خویندې مریضيږي، دوی مایندې مریضيږي. نو زه فکر نه کوم که خپل خزه او خویندې او مایندې د بوزي نارینه ډاکټر ته حتما دوم ضرورت لري چې باید ښځینه ډاکټر ته بوزي. نو که چېرته دوم دغه ضرورت احساسوي او دو باید یعنی ترجیح ورکړي چې جنکۍ نورې بندې نه کړي په کورونو کې، او د مکتب دروازې د جنکۍ په مخ خلاصې کړي، او د پوهنتون دروازې خصوصا د طب فاکولټي موږ ولیدل چې هغه جنکۍ چې ماخرنه امتحان او د امتحان د صحنې نه دولاړې کورو ته په ډېر ناامیده شکل باندې. نو هغه خوشته چې څونه د جنکۍ ناامیده شوي دي، څونه دوه متضرر شوي دي، څونه دوه پر رواني تکلیفونه اخته شوي دي. حتی موږ ولیدل چې محصله خودکشي وکړه، یعنې دا ډېره دردناکه واقع ده، او دا داسې واقع ده چې تاریخ هیڅ کله هم دا هېره نه کړي. نو د هغې سره په ټولنه کې ستونزې هم ډېرې شوي دي. د یو خانه خو د دوی اعمالو یعنی نړیوال ټولنه ونه غوښتل چې د پر رسمیت وپېژنې، همدغه چې د ښځو حقونه د پر رسمیت ونه پېژندل، او کوم تعهدات چې دولت لاغی ترسره نه کړل. نو په همدې خاطر باندې خپل کومکونه پرې کم کړل. او زه د دې طرفدار نه یم چې د صحت بخش کې د صحت په بخش کې یا د روغتیا په بخش کې باید کومک کم نشي، ځکه دغه زور یوازې طالب ته نه دی، دا زور د افغانستان خلکو ته بالخصوص د افغانستان ځورېدل او فقیرو ښځو ته دی. کومنګ اخر په نه دات وو نشو ولا پیرنټوس دوی په کمپونی کې اوسېږي، دوی په خیمو کې اوسېږي، دوی په کم حالت کې نه د ډاکټر سره نه د مثلا کلینیک سره. او زموږ خو کې ویل چې هغه ځای کې مثلا الله ری خراب دی، او موټر تک را تک پندري یا په غرونو کې خلک ژوند کوي، نو هغه خو ته بچا لوښن کومنګ د نورستان ته په نظر کې ونشو. ان هغه ته د خو ژوند د تل کومه ولې کې ژوند کوي، شاخه کوم نه کوي، ټیټان کوم نه کوي، تبونه په ان مریضي کې چې مریضي کې به د مثلا د کلینیک امکانات نه لري، چې خان امکانات نه لري، موټر تک لري نشي، حتی پاسپورت په کچرو دونې شره انتقالولې. نو همدغه د چپلار کې مثلا دوه خوندې زیور کوي، او د باغې د وجه چې تر هغې کوم ډاکټر ته مرسته وي، نو ماشوم هم د منځه ځي، مور هم د منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان باید اول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یعنې جنکۍ په مخ دروازې د مکتب باید خلاصې کړي، او د هغې ترڅنګ باید ټول فاکولټیز نه چې یوازې موږ د طبابت بخش کې صحیح دي چې ډېر زیات ضرورت لرو، مګر موږ په دار هر څه کې ضرورت لرو، موږ ښځې انجینر ته ضرورت لرو، موږ د ښځې ژورنالیست ته ضرورت لرو، موږ د ښځې معلمې ته ضرورت لرو، پر بخش باید ما چخزی کار که وی دوی باید وطنور دیده تعلیم زمینه برابر که سمه ده چه سرقم دوی غواری که دوی مثلا رخو پدی باوری ما چه ده افغانستان خزی هیچ کلم به ایجابه نگرسی دلی این دایو پولنه سادار او ده افسن مکتبون و نفورم بشیم و نظمو نو که دوی سرقم نفورم ورطا مثلا پیش نادویم اینی یه تدبیقوی پی پروان نکه وی نفورم دیم ورطا دو اوتا کی مگر پریجی دی چه دو داغا فرشتون پی دلاس و نو جی چکه یو کال دو کال اینی دا جنکی دی مکتب نفات شی هم درقم دی پانتونو دروازی پی وطن شی چه دا دیر غک تاوان ده نه افغانستان د ټولنې لپاره د خوې وخت سره مثلا د افغانستان ټولنه به هیڅ کله پر مفتګونې کې د رقم چې مونږ ویل شي د ټولنه د څه چې دا 2000 لري چې مرغۍ مثلا 2000 لري یو ځکه نه قطه کې زخمي ته په 2000 سره ورته شي نو هغه بل وزر زخمي ده یعنی د دوه حکومت وګورو کې دوه حکومت وګورو هغه مالته اکثر مسله چې خلک دوه کورو کړو این در کمپونی که ایگن وست مثلا پا وزارت مالی که دو خزه گوشل دی دو میرون دیرشه دی پلرون رشه دی هرون دلده کارو که نسی کارو کچه دی خزه پلر و نجار اغا بلده دی پا وزارت مالی که بکار که بی دی خزه پلر مثلا یو بل بخشی اغا با کار که کس بلری اغا بلده پا وزارت مالی که بکار که دی اغا پیوز باقا دی کمپیوتر شا بکنی اغا بودیجه جوری دی امکانات شا نشتا دی امکانات پا دی خاطر معنی خواه خبرم داده چه مثلا دی مکتبونو دی پانتونونو دروازی خواستی که هم با دی نریوال طولن اعتماد تر لسه که هم با دی افغانستان خلق و زرون لسه راولی وست دادون خلق یعنی که داکتر مندوی دی وطن نوک انجنر مندوی که معلم مندوی صرف دی اولاد دی تعلیم دی پراغو مندوی یعنی دا چه کار روزگارش دا خواهی واسون زده مگر خواهده چه اولاد دی تعلیم پاد که گی دیر خلق دا دیر مهمه دا که موزوی نو د ډور تعلیم یعنی د ډیر خلکو لپاره مهم دی نو خو اکثر کوشش کوي چې بیچارهګان که هیڅ څه مشله اخره دی ګورده یې وادونه ته ډیر بې عزتي می ان ټول د شپې دی ریوي سره په دې چې اولاد باندې شهادت کی نو د ما غوښتنه من هیڅ یو افغان د طالبان هم ده چې به جنکو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي مکتبونه ته لاړ شي لاړ شي پانتون ته لاړ شي هغه باندې چې زموږ استاجران وي اخلاص وي په شفانو کې کارو کې تر څو چې زموږ یو طبقه ډاکټران مثلا دو زی یا بل چرته مصرفی گی یا خدای را قصد منز زی نو داغا نوی نتا خود دو زی اون چی کن
مانه ندیره آغالی دانش تاست خبا هم ورطا پشتانه وکم دا طالبان و حکومت باید سوکی دا شدزو دا سیحت پا برخا که چه طول شدزی یا پا نسبی توگا باندی و دو خدمتونو تا لاسرسای پیدا که روختیای خدمتونو تا
ډېره مننه اغلی خوګیانی مهم او ټکو ته اشاره وکړه زه به هم هغه ټکي بیا په وضاحت سره ووایم لومړنی کار چې دوی کوي خو ښځینه او ته باید د تعلیم لارې پرېږدي دوی خپله ښځینه لري خپل خویندې میندې دوی اجازه نه ورکوي ما په خپلو سترګو لیدلي دي حالات دي چې راغلي دي په شفخانې ته اجازه نه ورکوي چې نارینه یې معاینه کړي نو چې کله نارینه یې نه معاینه کوي کله ته یې نه پرېږدي نارینه د معاینه کړي نو په کوم اساس دې ورته د تعلیم مخه نیولې ده په کوم اساس دې د هغو نه د طبي برخې امتحان وانخیسته هغو دې د امتحان څخه راوشړلې په کوم اساس ته بیا دا کارونه کوي نو ته خپله میرمن چیرته بیایي چې هغوی معاینه کړي کله چې نارینه ته نه پرېږدي نو پرېږدي چې خپله میرمن مړه شي نه په یو سالات کې داسې کار خو کوي هم نه خو بیا هم یعنی لومړنۍ برخه چې دوی باید پاملرنه ورته وکړي هغه د تعلیم د مخې خلاصون ده د ښځینه په مخ باندې دویم دا چې هغه ښځینه پرسونل چې په طبي برخه کې کار کوي هغوی دې نه ځوروي هغوی ته دې رقم قوانین نه ټاکي دوی بیچارهګان کار کوي د زړه له کومې خپل خدمت کوي ولی دغه خلک بیا چیری بیا یعنی داسې قوانین ورته ټاکي لکه دوی په حجاب کې هم دي خو بیا هم مثلا نسایي برخه کې چې کمی متخصص مونږ لرو نو هغوی نه بار بار اسناد غوښتل کیږي بار بار د دوی امتحان اخیستل کیږي داسې کارونه دي نه کوي فکری تېښته مونږ بالکل په افغانستان کې همدا اوس خپل اوج ته رسیدلی ده دومره فکري تېښته رامنځته شوله د طب برخه کې نورو برخو کې چې حد نه لري او د دې جبران به ډېر زیات سخت وي دوی هغه کومې ډاکترانې چې پاتې دي هغه کوم فکرونه قدرونه چې پاتې دي هغوی پرېږدي چې افغانستان ته خدمت وکړي نور د افغانستان بنیاد مه خرابوي دویم دا ده چې فکري قدرونه دي
نه ضروري درېم خبره زاده چې هغه خدمات چې خزینه او ته نه دی وړاندې شوی باید یې وړاندې کی. همدا اوس ماته ستمخ کې هم اشاره وکړه چې زه خپل خیریه کلینیک لرم ولی خدمات ماته نه رسیدي. جمهوریت کې بیا هم کم اوتم یعنی موږ اقدامات وکړل یو څه ملاست راوړل تر څو چې موږ دغه خدمات خلکو ته رسول عادفتن امارت راغې او بعد له هغه نه موږ ته طبي خدمات بالکل نه دی رسیدلي. هغه خدمات چې نړیوال یا بې مرزه ډاکتران یې دلته راولي راوړي هغه دې پریک دي چې دغه موږ تر موږ راورسیږي او موږ یو کولای شو خویند لپاره ورسو. دا کار دینه کوي تر څو موږ سالم نسل وروزل شو. په دې برخه کې تنا دوی د پام مول لري تنا خزینه یعنی زیانمن نه دي. په دې برخه کې نارینه هم پوره پوره زیانمن دي ځکه کې خزینه لکه طبي برخه نه برخوردار نه ویني. په هغه صورت کې نارینه هیڅکله سالم نړۍ ته نشي راتللی. نارینه هیڅکله سالم روزل نه شي. نو په دې برخه کې دي توجه باید وکړي چې هغه طبي خدمات یې سری میاشت نه ځنی نور سازمانونو نه بیمارزه ډاکټران ناراضي هغه د خپل ځای ته ورسوي او ودی کړ چې هغه ځینې کې چې مثلا هلته ډاکټران نشته طبي بنسټونه نشته هغه ځین ته ورسیږي. دغه ته پام لرنه وکړي. بل دوی دې پریک دي چې لا هم دغه د طب برخه پراخه شي. موږ ځینې طبي کارمندان لږ چې هغه ویل نور مؤسسات سره کار کوي. دوی مؤسسات مخه په بند کړل او اوس موږ نشو کولای چې هغه نور معلومات چې له نور نړۍ سره دي هغه موږ لاس ته راوړو. او وقایوي برخه ته ډیر زیات پام لرنه ورکی. اکثریت وقایوي برخه چې موږ ډیر کمزوري ده یعنی زیاتره داسې ځینو کې خزې دي چې بالکل په دې باندې نه پوهیږي چې په څه شکل باندې مخکې له حمل نه یعنی خپل وقایو ساتي. بعد له حمل نه ماشوم چې کله ځيګي ماشوم ته باید کومره پام لرنه وشي. خپل حفظ الصحه څنګه وساتي کورنۍ حفظ الصحه څنګه وساتي دغه باندې بالکل نه پوهیږي. کله چې ته په الفاظ باندې پوهېږي نو ډیر زیات په بد خوري. نو په هغه صورت کې باید موږ یو طبي پرسونل ولرو چې په دوی باندې بد همونه لګيږي او دوی وکولې شي چې په صحیح ډول پوشي. نو دا د دولت دندې دي کنه. دولت باید دغه اوس خو زموږ دولت هم دغه امارت دی چې طالبان دي او دوی باید دې برخه ته زیاته پاملرنه وکړي چې طبي برخه کې مونږ به حد او اندازې سره یعنی زیانمن یو او بل خصوص په خزینه چې یعنی نه پوهیږم چې دا به څنګه مونږ جبران او څنګه به مونږ دغه خلک له سوی تغذیه له کم خونه یو داسې نور مرزوم څخه مخنیوي کوي.
مننه ډیره اغلی شفا جوست تاسو خبر د خبرونی ورستی پښتنه وکم په دې برخه کې کتا سو مشته وای چې د طالبانو حکومت ته تاسو د یو افغان ډاکټر په توګه باندې څه وړاندیزونه لري. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت باید کوم کارونه وکړي چې د افغان شذ ژوند اسانه سي په ځنګړې توګه په طبي برخه کې؟
بله خزه خود روغتیایی به برخه که دیر ضرورتونه لري او زه همیشه وایم چې د چارواکو سیاست کې ډېر تغییرات راځي مګر دا یو وزارت د سیاست نه لري وساتي چې هغه د عام روغتیا وزارت ده. او روغتیا د هر چا حق دی چې روغتیایی خدماتو ته لاسرسی باید ولري. که هغه زوړ وي که ځوان وي که وړکی وي که غټ وي که ښځه وي که هر څوک وي باید روغتیایی خدمات ورته ورسیږي چې روغتیا ته د هر چا حاجت وي او دا روغتیا دې په سیاست باندې نه کشي. او یو خو د ډاکټرانو که څه نارینه دي که څه ښځې دغه دې په سیاست کې نه کشي. دا سپینه چپنه ډېره مقدسه ده ډېره پاکه ده د دې پاکي او قدسیت ته د احترام ولري. که هر نظام دی په هر نظام حکومتونو کې تغییر راځي په هر ملک کې حکومت کې تغییر راځي سیاست کې تغییر راځي لکه انقلابونه کېږي کودتاګانې کېږي هر څه چې کېږي سیاست کې د ګوتې نه وهي. او مخصوصا بیا د ښځې روغتیا چې د ښځه د ټولنې نه ده او ماشومان چېږي همدغه ماشومان دي چې غټن کېږي سیاست مداران کېږي ترن کېږي د ټولنې هر قشر او هر طبقه ورنه جوړېږي. نو همدغه د ښځو نه زیږل کېږي. نو که کله صحت مند نه وي نو ماشوم صحت مند نه وي نو ټولنه باندې خپل باندې اغیز لري. نو د عام روغتیا د وزارت څخه نه ده د تقاضا ده چې د افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینې کچه پورته ده او دا د ټول نړۍ په ژبه باندې یو خبر دی چې په دې باندې ډېره اصلي محراق خپل د پاملرنې غواړي. لکه څنګه چې یو ریاست هم په د عامې روغتیا په وزارت کې په چوکاټ کې جوړه شوې ده چې دا ډېر یو ښه اقدام دی، خو خدای دې وکړي چې کامیاب شي او ښه ښه کارونه او لاسته راوړنې ولري. اقدام ښه دی خو چې سیاست ته راکش نه شي او ښه خدمات پکې وړاندې شي او ښه بودیجه ورته وټاکل شي نو دا چې موږ وایو چې پاملرنه وشي په تش لاس نه کیږي. چې هر نظام دې دا خبره زده کوم چې دا خبره چې د روغتیا برخه ډېر پیسو ته ضرورت لري، یعنی په نور ملکونو کې ډېر پیسې د روغتیا په برخه کې لګول کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې ډېر پیسې وزارت داخله او وزارت دفاع باندې لګول کیږي. روغتیا کې هغومره بودیجه نه لګول کیږي. د مشرانو څخه مې دا تقاضا ده چې بودیجه د عام روغتیا د وزارت زیات کړي تر څو هغه بیچاره هم ته لاس په تش لاس نه شي کولای. نو د دې لاس چې تر څو ښه خدمات ارزه کړي او د نړیوال صحي سازمان یا ډبلیو ایچ او څخه او د ورلد بانک یا نړیوال بانک څخه مې هم دا تقاضا چې خدای دې افغانستان په ګناه کې نه نیسي، نوره بس دا کومکونه همدغه چې ټول نړۍ حق لري په نړیوال ملال کې نو افغانستان حق لري چې مخصوصا خدای روغتیا ولري او په دبليو ایچ او باندې حق لري، په نړیوال بانک باندې هم حق لري چې د روغتیا په صحت کې پیسې باندې نه کی او افغانستان د لطفاً پیسې راوستي چې روغتیا په خطر سره مواجه دي، د ښځو صحت په خطر سره مواجه دي، د ماشومانو صحت خطر سره مواجه دي، د ښځو په صحت باندې د لوب نه کوي پیسې د خوشي کی او د عام روغتیا وزارت ته د فراوانه پیسې ورکړي. خایز برسته د ورنه پښتنه او کیچې دا پیسې په څه کړې؟ نو دا ریاست چې ایجاده کړې ده د امده لپاره چې د خوځو د صحي حقوقو په اړه کې فکر وکړي او اصلي محراق خپل وګرځوي. نو دا خو په تش لاس نه کیږي چې عام روغتیا څخه به هر چا اګلام داده چې کار نه کیږي او روغتیا غواړي، نو د دې په لاس کې خو هم یو څه وی چې تر څو کار وکړي. په تش لاس زه نه دا ټول خلک د تقاضا نشو کولای او توقع هم باید ونه لرو چې په تش لاس باندې د کار وشي. نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلینو څخه مې ډیره جدي پاملرنه غواړم چې په دې حق له بیا بیا غور وکړي.
مننه ډیره، سلامت اوسې. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلې دی. لخپل درې سره ملمنو اغلی سایمه خوګانی، اغلی نفیسه دانش او ډاکټر صاحب نجم الشفا نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
راز چولا سو بابا ولیت ورخی جوبک شاو سینیت هر چوک زدی و سلامیت هر چوک زدی و سلامیت هر درپا کو گل کنن خوشا میلو تبزو چنوی کال دی اشنای راجا اول سال دی میلو تبزو چنوی کال دی میلو تبزو چنوی کال دی